ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما د نوریاس نورینه کې هیل او پیرزوینې ومني. نن د یکشنبه ورځ د دیار لسونه اته نو یوم کال د لړم یا عقرب 12 د 2019 میلادي کال د نوامبر له 3 سره برابر ده. افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په دخار کې دی وو. خونځي د نهوز د کوونکو ماشومانو په ګډون په پرونیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل او وخندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي دي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باساو د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې په پرونیو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل وغندل. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګونه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی پرون په ټویټر ولیکل یوازې د ماین په 3-14 کې پرون 14 ملکي وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په پرونیو 14 کې د خونځي نه زده کوونکې هم شامل وژل شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړه کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر پر ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې خلیلزاد د اکتوبر له 6 تر 8 او بیا د اکتوبر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې وو. د بیان له مخې خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د حملو د خپلو وبخی د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اوریدلی دي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړي د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیه راپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پرون وویل چې له 1,909,333 رایې ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس یې رایې اچولي دي 1,843,102 رایې د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستانی بیګا په ټویټر هم لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس 6,226 رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه په بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په 6 ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په 3 اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله 14 ملکي وګړي وژل شوي. دا خبر ترکی چارواکو تایید کړی دی. په چاودنه کې 40 ملکي کسان ټپیان شوي. چاودنه د تلایاب ښارګوټي کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز په لندن کې دی پرون ویلي چې 14 کسان وژل شوي چې یو شمېر د ترکیې ملاتړي ملیشه ول. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کوردانو د ملیشه ځواک لخوا شوي چې انقره د کوردستان له پی کی کی ګوند سره تړلی او ترورستان ګڼي. د اسلامي دولت سختريز ډلې یا داعش د مالی په ختیز ناقراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې د دغې بمي چاودنې چې د انډیلی مین اس د انډیلی مین سیمه کې میلان پوځي اډې ته نږدې شوی وه د مسؤلیت اخیستو تر څنګ د په لسګونو پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. فرانسې چې مالی پخوا مستعمره وه د بار خان عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4.5 زره ځواکونه ځای په ځای کړي دي. د آزاد اروپا آزادې رادیو مشر د خپلې ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د آزاد اروپا آزادې رادیو د اوکراینی برخې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخواني غړي اندری پورنوف خبره کړې او خبرداری ورکړی چې د دې ادارې د نورو خبريالانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي. د آزاد اروپا آزادې رادیو عمومي مشر جیمی افلای پرون په یو اعلامیه کې وویل دا کار غیر قانوني دی او پر ژورنالیستانو د هغوی د کار په خاطر فشار اچول او هغوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا آزادي راډیو اوکراینی برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکوونکو اوس مهال د اندری پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومت چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورټ جوړوي. له دې امله اندری پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکوونکو د ډریور شخصي معلومات خپره کړل او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. پورنوف یو مهال د اوکراین د له واکه د پرزول شوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ د دفتر رئیس هم و یانوکویچ د 2014 میلادي کال په فبروري کې روسیې ته وتښتید. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرنه مول ازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاند لپاره پرونو کې اوري چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په تخار کې دی و خو ځینې نه هوځد کوونکو ماشومان په ګډون په پرنیو حمله او هم چاودنو کې د ملکی افغانانو وژل کېدل وغندل. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د رواني جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژلې په خپلو سترګو لیدلې تر اوسه رواني حالت عادي نه دی. ترې وایي
ماشوم وسم پال کنه دی بغا غیر سنن تنن پر پجړه دی چر څوک ماس ور جنجی شه دی بغا رز نیوی بیدیش.
د خوست په ګوربز ولسوالۍ کې د نصرالدین او بوریخیل قومونو ترمنز شاوخوا تباندې اتیا کلنه پخوانی شخړه هواره شوې ده.
په کوم نصرالدین یو کله کې د جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حل کړي ان شاء الله.
د نورستان والی وای ولسونه د دې ولایت امنیت په ټینګښت کې له دولت سره ولاړ دي.
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی د یواز نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډیر مثبت اغیز.
په نړیوال موسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټولو نړۍ کې خبره لاندې داسې راپورونه د جوړولو له امله د مرګ شکنجې او زندانې کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي. د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یوه هټیواله واوري چې زړې یا دوهم لاسي جامې خرڅوي.
دا کورتګانې دا شان راباسو خرڅوي نه یوازې زمي لپاره دي، دا وړي که خو څوک نه اخلي دومره.
ازادي رادیو اوري پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي افغانانو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په پرنیو حملو کې تر یو دیش ډیر ملکي وګړي وژل شوي یا انټاپیان دي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي په تیرو 48 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار په درقد ولسوالۍ کې شوی و چې د یو ښوونځي نه زده کوونکي ماشومان پکې ووژل شول. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پورته کاورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلی کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي نه زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پانه کې چې پیګار رسنوي تاسو ولسی ویل کل شوی چې مستوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حمله د افغانستان د نوی نسل اعظم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګنا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخنیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسلوالو نشته کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقوقو جدي تیرای غني. د تخار د والی ویان د ازادي رادیو ته پرونو ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سیمه ماشومان د ابوذر غفاری د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویان د ازادي رادیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسلوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سیمه زده کوونکي د وو او دوه سکلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل به طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د پیشي مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یو ډلې په تخار کې د پیش پړه د حقیقت او نورو جزئیاتو موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي رادیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 20% زیات شوی ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 40% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډيري برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو راچولې و. د روان میلادي کال په می میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل سوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لستنه زخمیان سوي ول.
دغه راځه پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین چاودنه د سر روزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوی و. ویل شوي په وژل شو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژل په خپلو سترګو لیدلی تر اوسه یې رواني حالت عادي نه دی. دا پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د امان الله په نوم یو کس د خپلې د همدې درې کلنې ماشومې په مخ کې او په دزو واژه. د دغه پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولې دي. نور حال یې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپورټ کې.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیری پنځشنبه په مازګر د درې کلنې مدینه مخته دی غیب لار وواجه. د مدینه کاکا محمد نیم وای چې ورور د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کال کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشوم لور مخته وواجه.
ماشوم وسم پال کنه دی بغا غیب رسنن تر نن پر پجړه دی چر څوک ماس ورجنجي شه دی بغا رزنوي بيدیش شنه خبری هم نکی تر هغې ورځ یوه خبره چې په هغه ګړي زه ورته راغلم ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مړ شو.
دې پېښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یا د کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کوچنی مؤمن ورسره وه چې پر هغې زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دغه شادي وارونه کوي داسې ګزارونه کوي نو د جې باید مخنیوی وسي. د دې خلکو دغه پیداسي چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زموږ نه دی چیدان کېږي.
د کندهار ولایت مقام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار وبجه او 15 دقیقې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. اجمل ان ته بغوښ شو.
انډیپندنت برتانوي ورځپاڼې په خپل وروستۍ غړ کې په تخار ولایت کې د یو ماین هغه چاودنه یاد کړ چې پکې د خونځي نه تنسته کوونکي وشل شول. د ماشومان هغه مهال د ماین چاودنې وشل چې پلي خونځي ته روان وو. ورځپاڼې د تخار د امنیت کمانډانې د ویان لخلي ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دا وکړه چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول. طالبانو دغل تلارو کې ماینونه کې خودل. ورسپانې د تخار د امنیت کمانډانې د ویان له قوله زیاته کړي وژل شوی ماشومان له 9 تر 12 کلونو پورې عمرونه لري او 4 تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول ماشومان د ملکی کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هیواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پرله پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې یوه لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2500 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15500 زیات نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکي مرګ ژوبلې زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوي. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د خونځي د نه هتنو زده کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهد و چې پکې و ملکیان وشل شوي. امریکایي جامیکا کلینر ورسپانې په خپل وروستۍ غړ کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی په روانه ونې کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندستان ته ورسید سو د افغانستان په وړاندې وشل وريزه او یو نړیواله ورزنې لوبه وکړي. د ورسپانې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوېږي چې افغانستان سره لدی چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کیږي خو د هند نیمه وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوی فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه ټاکل شوی د مخاطر دی د افغان ټیم روزونکو پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دی او کولای شي له هر سیال لار ورکه کړي. سایمونز مخکې لدی چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه وټاکل شي د افغانستان د ټیم د روزونکو په توګه کار کړي. نو مولي سکال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوب ورسته چې افغانستان په کټولې لوب یو بیللې د افغان کرکټ ټیم د روزونکو په توګه له دندې استعفا وکړه.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند نصرالدین او بورخیل قومونو ترمنځ د غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د قومي مخورو او دینی عالمانو یوې جرګې حل کړه. قومي مخور وایي په دې موده کې دواړو لورو څو ځلې په خپلو کې جګړې کړي چې یو بل ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور حالې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د نصرالدین او د بورخیل او د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې اعتماد او باور وکړ.
د شنبه په ورځ د خوست اړوند د ګربز ولسوالۍ د بورخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د زمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شوه. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بورخیلو قومي مشر حاجی ګل خان آزادۍ راډیو ته وویل
په کوم نصرالدین یم او کلی د جنگ و خبګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کن انشاء الله.
د بورخیل د کوم نه ګټه په او په د دمره دوه اندازه نه زیوتا د او په د کنه په 100% مې نه خوښي. مو مقصد مالی تاون نه زیانی تاون نه 15 او په د کنه مړ و شول څلور و شپږ و ته لاس و زخمیون و شول او په د کنه مالی تاون خې په کړه دا و په د
په ولسی جرګه کې د خوز د خلکو استازی محمد موسی خورین بیا د دې دعوو سنات سملامتی په حکومت مچوي وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې په ټوله معنا هغه خپلو ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولی سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بوریخیلو او نصرالدین قومونو د لانجې د جرګې غړی وایي
کشرانو نه دا توقع لرم او د یو نه مې تمه دا ده چې باید دوی په خپل منځ کې کښېني او په هغه مشرانو چاپېږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد ده او د خلاصون مطلب یې نه ده. دوی مشران به دې کار کې راوده او کشران راودانګي او د دې کار دپاره د خلاصون پای ټاکی کېږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایي وایي چې دې او نورو لانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومتوالۍ منفي اغېز کړی او تر هغه چې حل نشي ولس او حکومت به ورسره سرګردانه او په ستونزو کې ساروي.
د دې شخړو په مجموع کې که دا ده او که نورې دي د خوست په امنیت اقتصاد حکومتداری ډیر منفی اغیز لري. دغه شخړې چې هواری نشي اداري او ټول حکومت او ولس ورسره سرګردان وي نو زمونږ په لومړیتوبونو کې د دغو ستونزو حل حتمي دی تر څو بیا رغونې ته زمینه برابره شي.
یاد دیوی خوست کې د زدرانو، منګلو، صبریو، تڼیو، اسماعیل خیلو، مندوزیو، حیدرخیلو، لکڼو، تریزیو او ګربزو په ګډون تر دېرشو پورې لوی او واړه قومونه میشت دي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه له لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو، دښتو، سرځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نورستان ولې وایي ولسونه د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې له دولت سره ولاړ دي، خو له دې سره سره بیا هم په یو شمېر ولسوالیو کې لیدل کېږي چې د دولت وسلوال مخالفین فعال دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه سیمه ایز خبریال باز محمد عابد د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ټوله کې د نورستان امنیتي وضعیت څه ډول ارزوي.
داسې یو مثالی وضعیت په ټول افغانستان کې مونږ نه لرو چې ووایو چې یو مثالی وضعیت دی. متاسفانه ولې د پخوا نه بهبود راغلی دی او په ډېرو برخو کې اوس هم مشکلات شته دي او د هغې دپاره دولت پلانونه لري چې په کومو ولسوالیو کې چې مشکلات لرو هغه مشکلات حل کړو. بعض ځایونو کې ترتیباتو باندې غور کېږي او بعض ځایونو کې اضافي قوتونو لیږلو ته انشاءالله امیدواري لرو چې هغه ساحي امنیت په منډول دوه کامدېش او برګمټال دغه بعض ساحو کې ویګل کې چې کوم مشکلات لرو انشاءالله هغه پلانونه
ننګرهار ته که مونږ وګورو په ځینو نام نو ولسوالیو کې ولسونه راپاسېدل او د دولت د مخالفینو په مقابل کې ودرېدل او دولت یې ملاتړ وکړ. په نورستان کې هم هغه سیمې چې داسې نام نه دي ولسونه راپورته شي او تاسې ملاتړ وکړ.
الحمدلله نورستان کې ولسونه د دولت په حمایت کې دي همیشه او مونږ کوشش کوو چې دغه اړیکې د ولسونو سره لا پیاوړې کړو او ولسونه د حکومت د کړنو نه رضایت ولري، خدمات ورته وړاندې کړو او ورځ په ورځ دغه وضعیت بهتر شي.
لکه دلته چې په ننګرهار کې چې یعنی ولسی اردو ده، دغه سی ولسی اردو ته ضرورت شته دی په نورستان کې؟
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي که صرف دولت تشکیل ورکړي ولسونه آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډېر مثبت اغېز.
تاسې دغه د ولسونو غوښتنه له ولسمشر سره یا لوړو مقاماتو سره شریکه کړي؟
بله، دا مې د قول اردو قومندان سره هم شریک کړي، د وزارت دفاع د مسؤلینو سره مې هم شریک کړي، ارګانه محل د طریقې مې نور ارګانونو سره شریک کړي.
د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه رڼا اچول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې ژورنالیستان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجه او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له تیریو او سرغړونو پر پرده پورته کوي او تروریستي سازمانونه افشا کوي. د نومبر دوم هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کېږي چې د ژورنالیستانو پر ضد پر جنایتونو خاموشي ماته او د هغو ډلو سازمانونو، حکومتونو او وګړو په وړاندې معافیت ختم شي چې د ژورنالیستانو پر ضد جنایت ترسره کوي. نور جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خبر کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 2500 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغه وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درسنوی کارکونکي په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبريالان یادو چې د خپل کار په وخت کې ووژل سول. موږ هغه کو چې د ژورنالیستانو او درسنوی کارکونکو ویرول، هغوی ته ګواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې د امریکا حکومت د رسنوی ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبريالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې شپږ د ژورنالیستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالیستان وژل سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبريالان له ټولو ګواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خبر کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالیستان غلي شول او د ژورنالیستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
یو سل بیا پام کړی دي څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په افغانستان کې پر نویو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل وغندل. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی. تر ټولو خونړۍ پیښه د تخار په درقد ولسوالۍ کې وشوه چې د یو ښوونځي نه زده کوونکي پکې ووژل شول. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي دي. په چاودنه کې شل ملکي کسانو ته ملکي کسان ټپیان شوي. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو مشر د خپلې ادارې د اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د آزاد اروپا آزادی رادیو د اوکراینی برخه د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخوانی غړي اندری پورنوف خبره کړې دي.
د ژوند رنگونه
سلام ستنم چې
سردار ولی.
سردار ولی ته کوم کاروبار کوي؟
مګر ګردیز کې د لیلام کاروبار کو.
دا چې کورتګان دا شان رباسو خرڅوي نه یوازې زمیر لپاره دي، دا وړي که خو څوک نه اخلي. دومره
اس معلومیږي چې دا شین یا زړه دی او یا هم استعمال شوی دي. دا هم داسې ده کنه په عموم کې نه وی دي.
والا دا حدیث شوی ده کنه چې بازار کې سیاخله 1500 روپۍ شپږ سو زره پورې دي کنه. دلته دا لیلام سامان د پوسې سلسل روپۍ او نیمه سل روپۍ دغه باندې ریټ باندې موږ ورکو. دلته
کوم ځای نه راوړی؟
راوړو خو له خوست نه. خوست کې هغه ته بل جی ناراضي پوسې بل ولایت نه بل کوم جی ناراضي بس هغه جی نه موږ ته جوالو کې راته واچي هغه بس جوالو نه موږ دلته راوړو. تر اخلو
خلک راځي اخلي
وو خلک اخلي زمي لپاره اخلي.
او کاروبار دې څنګه دی؟
ښه ده، شکر ده، ښه ده.
یو ورځ څومره خرڅېږي؟
یو ورځ سه دوه درې کورتي خرڅېږي. ما موږ ته هغه پیدا پاتې کیږي ورځ روزانه.
کور کې څومره کسان لري؟ کورنۍ څومره ده؟
کورنۍ خو شکر ده شن نه پرې.
دغه ټول مصرف یوازې پتا ده کوم نور کسانم کاروبار کوي
نه نور ترونه مم دی پوي سپلار مم په خپل د زغ په لګوند کار کوم
درس نه دل وسته
زس درس مې تروم سم پر لوستلای دا
بیا ولې پات شو
والا بس اچا خبر ده باید کارو کو پوي سه
داس کله کله دی پلان نه دی ولا چې دغه اوس تاسو د سرک په سر چې دغه شاین خرڅوي دی لپاره یو دکان ونیسه
والا دکان خو لا تر اوسه پورې نه دی ولا خو دغه ردم داسې وینسو
فکر کوي دا کاروبار دلته ورځ نه بل ته حقیقي
او بیکر دغه سه بالکل دغه سه حقیقي ورځ پورې باندې کی
نو لدی ورسه داس کوم غټ ارمان لري چې هغه پوره شي او
داس ارمان دا غدا پوهیس د مونږ افغانستان کې باید سول راشي کنه دا ما ارمان ده ده نه بس به هي دنه غټ ارمان نسته
ډیر مننه
بس خیر تاسو نه مننه
د او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو ازادي رادیو سره اوسې د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي بل نیم